شنبه د خبرګولۍ 13 د جون 8 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي به وړاندې واوري چې سر لننه حق افغانان چې مخکې د کوم دلیل له امله د رای ورکولو لپاره نمونه نه دي ثبت کړي سر لننه کولی شي چې په ټول افغانستان کې د نوم لیکلو مرکزونو ته ورشي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا یو ځل بیا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو پر تحقیقاتو ټینګار کړی. ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغانستان له نیوزیلند سره لوبه وکړي او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ 4 افسران وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د ادعاو له مخې د طالبانو او امریکایي ځواکونو لخوا د شوي جنگي جرمونو په اړه د دې رد شوي غوښتنه ومنل شي. په اپریل میاشت کې دغه محکمې د لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا دا وړاندیز رد کړ چې غوښتلې د افغانستان په 2 لسیزه جګړه کې د جنگي جرایمو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC طالبان او شریکانې افغان چارواکي د امریکا د وسلوالو ځواکونو غړي او د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA غړي د دې محکمې د قانون لمخې د افغانستان په جګړه کې په جنگي جرایمو کې د احتمالي لاسترلودو په تور پیژندلې وو. د جمعې په ورځ له محکمې څخه د میرمن بن سودا په رسمي غوښتنه کې راغلي چې د افغانستان د جنگي جرایمو په اړه د تحقیقاتو مخنیوي نه یوازې د هر ډول محاکمې نتیجه اغېزمنوي بلکې په خپله د محاکمې د ترسره کېدو امکان هم اغېزمن کیږي. روس له هغه چې میرمن بن سودا د دې قضیه په تړاو د رسمي تحقیقاتو غوښتنه وکړه دا قضیه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې له انتقاد سره مخامخ شوه. افغانستان نن د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوی او دا دواړه لوبې یې بایللې دي. بلور ته د نیوزیلند لوبډلې له سریلانکا او بنگلاديش سره لوبې کړي چې دواړه یې ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوتن ښار کې د افغانستان په وخت د ماښام 5 بجې پیل شي. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د شخصي ماین په چاودنه کې 4 پوځي افسران وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه د جمعې په ورځ خړک مرسمې ته نږدې شوې ده. د هغه سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو د می میاشتې په 16 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړیو سره نښته وکړه. په هغه پیښه کې د 13 ملکانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو ویلي وو چې پوځیانو د دوی غورځنګ پر لاجون کونکو ډزې وکړې. پوځ بیا ویلي وو چې لاجون کونکو پر یوه امنیتي پوسټه حمله وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو په وړاندې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځپنې پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي. د امریکا خزانه وزارت د ایران د تیلو پر یوه شرکت بندیزونه ولګول. دا اقدام د هغو هڅو برخه بلل کیږي چې واشنگتن غواړي پر تهران فشار راولي چې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. دا بندیزونه د PGPIC په نوم د تیلو پر شرکت او د دې شرکت پر 9 نورو تابع شرکتونو او همدارازي پر بهرنیو پیرونکو لګیدلې دي. دا شرکت د ایران د پټرولو د تصفیه 40% برخې ظرفیت لري او د پټرولو د تصفیه 50% صادرات له همدې شرکت دي. د امریکا د خزانه وزارت اعلامیه وایي یاد شرکت له یو بل شرکت سره مالی مرسته کوله چې د ایران اسلامي انقلاب پاسدارانو تر کنټرول لاندې دی. د ایران اسلامي انقلاب پاسداران امریکا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقه ته رسیدلې ده. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقه ته رسیدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو چې مو د کومو تعرفو د ایښودلو ژمنه کړې وه چې د جون له 10مې به وځه کیږي هغه تر نامعلوم وخته وځنډول شوه. په واشنگتن کې د مکسیکو سفیر مارتا بارسینا بیا څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د کډوالو د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړي. دې د خپل هیواد ژمنو ته اشاره وکړه او ویې ویل
مکسیکو ویل ټیک انپریسیډنټډ سټپس
دا وای مکسیکو به په بیسار ډول د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره قانوني هڅې وکړي او د دې لپاره په مکسیکو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي چې جنوبي سرحد ته به پاملرنه زیاتوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د می په دیرشمه خبرداری ورکړی و چې که مکسیکو چې له مکسیکو څخه به پر ټولو وارداتو 15% تعرفه لوړه کړي که چېرته امریکا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیسي. دا و خبرونه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام، نن په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکلو بهیر پیلیش.
شل ورځو لپاره نوملیکنه ده د څلور دېرش ولایاتو کې همزمان پیلیږي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشه نورې څرګندونې وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. په دې خبري مجله کې به دا هم واورئ چې د امریکا د کانګرس په لسګونو غړیو د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کړی. په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د یوې پخوانۍ غړې نظر هم اخیستی. نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
خولۍ دا منظور پښتون خولۍ ډېرې کامیاب دي، خرڅېږي. منظور پښتون په نوم باندې زیات خرڅېږي.
تکل شوی دی چې سر لننه هغه افغانان چې مخکې د کوم دلیل له امله د رای ورکولو لپاره نومونه نه دي ثبت کړي، سر لننه کولی شي چې په ټول افغانستان کې د نوم لیکلو مرکزونو ته ورشي او خپل نومونه ثبت کړي. د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوم لیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو او د عمومي نوم لیکنې پروسه یوازې په غزنی ولایت کې سر لننه چې د غبرګولي 13 نیټه ده رسمن پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه د چنګاش میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریز انتخابات د روان کال د تلې په 16 نیټه وشي. ملالۍ بشیر نور تفصیل وړاندې کوي.
د رای ورکولو پر شرایطو برابر هغه کسان چې تازه هیواد ته راستانه سوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاته سوي وي او یا یې هم روان کال قانوني سن 13 کلنۍ ته رسېدلی د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې ګډون کوي. د تقویتي نوملیکنې بهیر په 3 ولایتونو کې او د رای ورکوونکو عمومي نوملیکنې بهیر یوازې په غزنی ولایت کې لنن څخه چې د غبرګولي 13 نیټه ده د چونګاش میاشتې تر لومړۍ نیټې رسمن دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چمتووالی لري او په 80% د نوملیکنې مواد ولایتونو ته انتقال سوي دي. ښاغلی ننګ زیاته کړه، موږ د افغانستان په 3 ولایتونو کې د تقویتي نوملیکنې بهیر ترسره کوو او یوازې په غزنی ولایت کې د عمومي نوملیکنې پروسه عملي کیږي. مخکې په دې ولایت کې د رای ورکوونکو نومونه نه و ثبت سوي. په ټوله کې د افغانستان د 3 ولایتونو په 458 مرکزونو کې د تقویتي نوملیکنې او په غزنی کې د 240 مرکزونو کې د عمومي نوملیکنې بهیر عملي کوو. دی وایي له غزنی پرته په ټولو ولایتونو کې د 9,500,000 کسانو نومونه تیر کال ثبت سوي وو چې په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا انتخابات د 1999 کال د تلې په 28 او 29 په 2 ولایتونو کې او په کندهار کې د عقرب په 15 وسول. د خپلواکو او عادلانه انتخاباتو د موسسې اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر تر پیل مخکې باید خلکو ته د دې پروسې په اړه پر عامه پوهاوی تمرکز کړی وای.
دوم پر نظر باندې کار دا و چې کمیسیون په دې اړه باندې عامه پوهاوی ترسره کړی وای، خلکو ته اطمینان او ډاډ ورکړ شوی چې دوی هغه ستونزې چې په پخوا کې پېښې شوي هغه بیا نه تکرارېږي. جعلي او تصویري تذکرو د مخې لپاره یې واضح روښانه پلانونه درلودی. موږ په دې باور یو چې دغه پروسه به هر اړخیزه او عمومي نه وي، بلکې کېدای شي یو محدود شمېر کسان ځان سره نوملیکنه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې سر له نن شنبې په د تقویتي نوم لیکنې د بهیر په اړه د عامه پوهاوي پروګرام هم پلي کوي. د حبیب الرحمن ننګ په وینا دا پروګرام به 900 مبالغین په مخ وړي. د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته تر څلور میاشتې کمه مدت پاتې ده. ټاکل شوی ده دا انتخابات د روان کال د تلې میاشتې په شپږمه نیټه وسي. امنیتي ستونزې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د پروسې او راتلونکو انتخاباتو مخې ته له لویو ننګونو بلل کیږي.
ټاکل شوی ده چې نن په ټول افغانستان کې د انتخاباتو لپاره تقویتي او په غزنی ولایت کې عمومي نوم لیکنه پیل شي. ملالۍ بشیر پر دې موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس هوا علم نورستانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې دا پروسه به څو ورځې دوام وکړي. اغلی نورستانی وویل
منګه د تقویم او د خپل د مغه پلان مطابق سشن ورځې لپاره لیکنه ده. دا د
نورستانی صاحب ستاسو هدف دا دی چې غزنی ولایت په هم په دې نوملیکنه کې شامل وي؟
او بل
د دغه پروسې هدف که تاسو راته بیان کړئ.
یو خو چې دا زمونږ هېوادوال د خپل حق نه چې محرومه او یا دا چې ماجر و نه و یا دا چې غفلت یې کړی و بعضې یا دا چې دوی ونه و پوه شوي چې په کوم وخت تذکره ویسي او نوم لیکنه وکړي نو دا دوی د خپل دغه کسان چې پاتې شوي دي د خپل هغه حق نه برخمن کیږي او د دې په خوا کې چې د دې حق نه برخمن کیږي بل دا چې ګډون به کوي بل حق ده چې سپیکر شوی او تذکره او نوم لیکنه یې شوي وي دا به هغه مضبوطه مرکز ته د رایې ورکولو لپاره چې یو حق یې ده دا حق به هم ترسره کیږي او د دې په خوا کې په خپله همدغه کسان چې تاسو راجستر کوي په راتلونکو ټول ټاکنو کې هغه د خلکو د ګډون یوه ښه بېلګه ده ځکه چې هغه یو کېدای چې واجد شرایط یوه رایه ورکړي هغه لړۍ هم تقریبا یو همدا چې د نوم نه یې معلومي چې تقویتي یو تقویتي برخه ده یوه ښه بېلګه ده چې د خلکو ګډون او د خپل د حقه برخمن کېدل.
او په دې پروسه کې څومره کسان برخه اخلي؟ یعنی دا پروسه څومره پرسونل پر مخ وړي؟
لکه چې موږ دوه برخې کې دا لیکل کېږي، یو د ښځو لپاره ده او یو د نارینه وو لپاره ده. یعنی هماغه مرکز کې چې خلک مراجعه کوي دلته به دوه برخې چې یو د نارینه وو لپاره ده یو د ښځو لپاره ده.
او د رایې ورکوونکو د شمېر په اړه که یو څه راته ووایاست څومره اټکل سوی دی؟
په همدغه شلو ورځو کې موږ هغه کوو دا نوملیکنه ادامه پیدا کوي. نو دا چې بیا د دې شمېر به څو ته رسېږي دا نو هغه د خلکو ګډون د خلکو ګډون کوي بیا به موږ دا خپله احصایه اخلو چې دوی دغه نوملیکنه ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی وویل چې هغه کسان چې تیر ځل د انتخاباتو د رای ورکولو له نوملیکنې د کوم دلیل له امله له نوملیکنې پاتې شوي دي کولی شي چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې سر له ننه خپل نومونه ثبت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو نه ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې چې تر ونیمو بجو دوام کوي وړاندې د امریکا د کانګرس د 15 غړیو دا نظر د سره شریکو چې دوی د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو پر ونډې ټینګار کړی دی. دوی دا اندېښنه هم څرګنده کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالبانو په تیرو شپږ پړاوونو خبرو کې چې له طالبانو سره یې کړی دي د افغان میرمنو ونډه محسوسه نه وه او دوی په دې خبرو کې برخه نه ده اخیستې. دوی پر دې ټینګار کړی دی چې د سولې په بهیر کې باید افغان میرمنې څنګزنې نه شي. و بجې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې به راواړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تیرې یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوه ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه تیرې یو اونۍ لږ تر لږه 50 دولت پلوه ځواکونه او 19 ملکان وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ورانولو ادعا کړې. تر ټولو خونړی برید د نیویارک ټایمز په خبره په اوروزګان کې و چې پکې طالبانو د شهید حساس ولسوالۍ مرکز هدف وګرځاو او 19 افغان پوځیان یې ووژل. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د مې له 1 د جون تر 6 په غور، پکتیا، لوګر، بغلان، کابل، کندوز، میدان وردګ، هرات، جوزجان، سرپل، غزنی او اوروزګان کې د مرګ ژوبلو شمیرې خبرې کړي. د نیویارک ټایمز په دې راپور کې چې د مرګ ژوبلو شمیرې پکې یاد شوي، د کمکی اختر 3 ورځې هم شامل دي. طالبانو ادعا کړي چې اختر کې په افغان پوځیانو برید نه دی کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم په همدې موده کې د یو شمیر وسلوالو مخالفینو د وژلو شمیرې خبرې کړي. په افغانستان کې داسې وخت د خلکو د وژنې راپورونه خپرېږي چې دغه هیواد د سولې او پخلاینې په سرحد روانې دي او معلومه نه ده چې څه وخت به د انسان وژنې مخه ونیسي. ډیپلومات خبرونه په افغانستان کې د روسیې په رول او د دغو دواړو هیوادونو په اړیکو تمرکز کړی دی. په مطلب کې د موسکو وروستۍ ناسته هم یاده شوې ده. یو شمیر افغان سیاستوال او د طالبانو د سیاسي ډلې مشرانو د مې په وروستیو کې د موسکو په قربتوب سره کېناستل او د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړې. د ډیپلومات په لیکنه کې څه هم روسیه غواړي د افغانستان د کړکیچ او جګړې په حل کې د پاموړ رول ولري. د موسکو وروستۍ ناستې ډېرې خبرې را پیدا کړي ځکه د افغان حکومت استازي پکې حضور نه درلود. خبرونه لیکي د موسکو په ناسته کې د ولسمشر اشرف غني د حکومت د استازي نشټواله کومه د تعجب وړ خبره نه وه ځکه په دې وروستیو کې د لویدیز له ملاتړ برخمن افغان حکومت او روسیې اړیکې تر پخوا سړې شوې دي. د ډیپلومات په لیکنه لدې چې د افغان حکومت استازي له طالبانو سره له خبرو لیرې پاتې دي او دا چې روسیا د افغانستان په سیاسي راتلونکو کې د طالبانو د رول په تړاو لکه څه آزادانه دریز لري افغان حکومت غوسه شوی دی. روسیې لومړی وار هم په فبروري میاشت کې طالبان ورغوښتي و څو د حامد کرزي په مشرۍ له ځینو افغان سیاستوالو سره وګوري. روسیا بیا بل څه وایي. دا هیواد استدلال کوي چې هدف یې یوازې له طالبانو سره د اړیکو ټینګښت دی څو د افغان سولې په پروسه کې اسانتیا رامنځته کړي. د روسیې په خبره قصد نه لري چې له طالبانو سره شراکت وکړي، خو اخوا متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي او دا کار په افغانستان کې ناامني زیاتولی شي.
د امریکا د کانګرس شاوخوا 15 کسیز ډلې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته لیک استولې او د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د ښځو پر ګډون ټینګار کړی دی. د کانګرس غړیو په دې لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره په روانو مذاکراتو کې د افغان میرمنو لاسته راوړنې او حقونه باید خوندي شي. دا لیک داسې مهال استول شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازې د سولې د هڅو په لړ کې د سفرونو اووم دور پیل کړی او دا مهال د افغانستان په ګډون د سیمې او اروپایي هیوادونو په سفر وتلی څو د افغانستان د سولې لپاره د اروپا او سیمې هیوادونو هڅې هم ژغې کړي. فریبا ظاهر د کانګرس د 15 کسیزې ډلې د لیک مهم ټکي په دې راپور کې راخیستي.
په دغه لیک کې چې د جون پر 6 د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته استول سوی، د کانګرس غړو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د هر ډول موافقې په صورت کې دي د افغانستان د شوسو د حقونو د خوندیتوب ضمانت وسی. په دې لیک کې چې د کانګرس څخه باندې 15 غړو لاسلیک قرباني کړی راغلی دي، اوس چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي، موږ ټینګار کوو چې په دې مذاکراتو کې په برابر ډول د افغان میرمنو استازیتوب ډاډمن کړي او دا چې هر موافقه دي د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې لیک کې سره له دې چې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د زمینې برابرولو لپاره د امریکا د هڅو ستاینه سوې ده، په دې اړه اندېښنه هم شول سوې چې په دې ترڅ کې شتي له مذاکراتو لیرې پاتې سوې دي. دوی وایي له فبروري څخه تر مې میاشتې پورې د قطر په پلازمېنې دوحې کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ خبرو کې شتي ګډون نه لري. په دې لیک کې د افغان میرمنو هغو لاسته راوړنو ته اشاره سوي چې په تیرو 13 کلونو کې، یعنی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته ترلاسه کړي دي. په لیک کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د راپور په حواله لیکل سوي چې په افغانستان کې څه باندې 18,000 ښځې د ژوندیو او پانتونونو په ادارو کې په کار بوختې دي. لږ تر لږه 10,000 ډاکتران او روغتیا پالانې دي. دغه راز ویل سوي چې ځینو خلاقو میرمنو په دې هیواد کې شاوخوا 8,000 افغانان په دندو ګمارلې دي. د امریکا د کانګرس غړو په دغه لیک کې د هغه قانون یادونه کړې چې کانګرس د هیواد په چارو کې د ښځو د رول د اهمیت په پام کې نیولو سره تصویب کړی او بیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک کړی دی. په لیک کې راغلي، دغه قانون د شخړو د هواري او مخنیوي په مدیریت کې د ښځو ګډون ته وده ورکول د امریکا د پالیسۍ برخه جوړوي. نو د افغانستان د سولې پروسه د دغه قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا لومړنۍ ازموینه ده. موږ هیله لرو چې تاسو له دې فرصت څخه په استفادې سره د سولې او امنیت په چارو کې ښځې د پریکړه کوونکو په توګه په خبرو کې شامل کړئ. پام دې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یوې پخوانۍ غړي او د ښځو یوې فعالې ناجیه بابکرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د کانګرس د دې هڅې هرکلی کړی او د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د رول د کموالي په اړه خپله اندېښنه داسې وښوده.
واقعاً د ښځو رول، د ښځو موجودیت، د ښځو د حقوقو لپاره هغه تاکید ټول نړۍ کوي. څنګه دې کې د افغانستان ښځې هم تاکید لري، هم د خپل تشکیلونه لري. نو زه هیله منده یم کله د سولې پروګرام هر چا داخلي نه څه د منطقې په حسابي څه د اصلاح بین المللي افکارو په حسابي څه داخلي پروسو کې زما په نظر داده څنګه چې بحث کېږي یا مجلس ته څوک داخلي دي
د لیک داسې مهال استول سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې هدف دا مهال د افغانستان په ګډون د سیمې او یو شمېر اروپایي هیوادونو په سفر بوخت دی. تر اوسه معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد به په کومه نیټه قطر ته سفر وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې سفر کې په قطر کې له طالبانو سره خبرې شامل دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا امریکا و روسی دا جنگی بیریو دا تکر احتمال. واشنگتن و ماسکو یو بل تورن کری چه دا فیلیپین پو بو که پر دی خطرناک عمل لاس پوری کری. جزیات دا ملالی بشیر پورا پور که.
په داسې حال کې چې کشفي الوتکې معلومات ټولوي، ډیری وختونه د امریکا او روسیې الوتکې د دواړو هیوادونو له پولو سره نږدې په سیمو کې له یو بل سره نږدې تیریږي. خو دا کمسارې خبره ده چې په اوبو کې د دغو دواړو هیوادونو جنګي بیړۍ دي دومره یو بل ته نږدې سوي وي. د پاسیفیک فلیټ په نوم د روسیې جنگي بیړۍ د جون په 8 نیټه تور پوری کړ چې امریکایي یو اس اس چانسلر ویل دومره نږدې ورغله چې شایي ټکر یې کړی وای. د امریکا لوري په یو اعلامیه کې ویلي چې روسي جنگي بیړۍ په ناخوندي مانور سره امریکایي بیړۍ ته دومره نږدې ورغله چې د خپل عملی او بیړۍ امنیت په خطر کې واچوه. اعلامیه زیاتوي چې د دې ناخوندي عمل په نتیجه کې امریکایي چانسلر ویل بیړۍ اړه سو چې خپل ټول انجنونه د پرشاتک پر خاطر په کار واچوي او د ټکر مخه ونیسي. خو د روسیې بحري قوا ویلي چې چانسلر ویل ناببره خپل لور بدل کړ او د روسي بیړۍ په 50 متره کې مخه ته تیر سو. امریکایي بحري قوا دا د روسیې پروپاګند بللی او ویلي دي چې روسي بیړۍ چانسلر ویل ته له 15 څخه تر 30 متره پورې نږدې ورغله. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په ورجینیا ایالت کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا به په رسمي توګه روسیې ته په دې اړه شکایت وکړي. د زیاته کړه دې ناخوندي او غیر مسلکي چلند پرته له شک زموږ ښځې او سړي له خطر سره مخامخ کړل. د دې له مسلکي توبه مننه چې هیڅ پیښه رامنځته نه شوه. زموږ پوځ به د دې عمل په نتیجه کې له روسي پوځ سره تماس ونیسي او بیا به زموږ ډیپلوماتیک ماموریت روسانو ته شکایت وکړي. د امریکایي بحري قواو په خبرو کړو ویډیوګانو کې ښکاري چې دواړه بیړۍ یو بل ته نږدې په سرعت روانې دي. دا پیښه درې ورځې وروسته له هغه ده چې په مدیترانه سمندرګي کې د امریکا بحري قواو د روسیې پر 35 الوتکو تور پورې کړ چې په ناخوندي توګه یې د یوې امریکایي الوتکې مخه ونیوله. واشنگتن او مسکو هغه مهال هم پر یو بل تورونه تبادله کړل. امریکا ادعا کړې وه چې سوریې ته نږدې یوې روسۍ جنگي الوتکې د امریکا د یوې کشفي الوتکې مخه نیولې وه.
لاند خبرونه د جرمونو د نړیوال محکمې لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا غوښتي چې په افغانستان کې د اډاو لمخې د طالبانو او امریکایي ځواکونو لخوا د شوی جنگي جرمونو پاړه دي د دې رد شوی غوښتنه ومنل شي. افغانستان نن د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د شخصي ماين په چاودنه کې څلور پوځي افسران وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د امریکا خزانه وزارت د ایران د تیلو پر یوه شرکت بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقه ته رسیدل. ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. د شوان رنگونه پروګرام لرو او وړاندې بیا ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه دی؟ څه کار کوې؟
نوم دې محمد ده. دا ورزشی سامان خسوم.
کوم شیان دي در سره ورزشی سامان کې؟
سامان دا کمربند دي را سره دستکش دي پنر دي پلی دي پکولونه دا شیان.
کوم شی ډیر خرڅیږي؟
کوم شی ورزشی سامان زیات خرڅیږي؟
کوم یو مثال راته ویل شي کوم یو ډیر خرڅیږي؟
سبان زیات خرڅیږي، دا کمربند شکمبند دي دا زیات خرڅیږي، زنوبند پایبند دا زیات خرڅیږي.
دا د چاغې لپاره دي؟
نه، دا کمربند چې دی دا د شکم د کمیدو لپاره دی او کمربند چې دی د ملا د درد لپاره دی.
نریشته کمای کنه؟
کموي بالکل کموي.
خپل خو به نه کاروي
یار، ضرورت نه وته لرم سبا کو دا کسې ما شکم ولکې د ملا درد نه لرم.
د خولې په کولونه څنګه دی؟ خرڅي بازار لري؟
بالکل لري. په خولې دا منظور په خون خولې ډیر په کمایو د خرڅي دی زیات او زیات.
دا ولي خلک دومره اخلي؟
ولا دا بس خرسیږي، منظور پختون په نوم باندې زیات خرسیږي. او دا خولۍ چې کندارې دام کې خرسیږي، دام کې خرسیږي، اوس وړه د وړي کې زیات خرسیږي.
ته سرک په سر ناستې بیا دلته څوک څه درته وایي نه؟ چې مثال په پیاده رو کې ناستې څوک خو به دې زوروي نه؟
ولا پیاده شروالي والا راضي کله کله هغه چې راضي بیا جګېږو او هر ورځ نه نسکه سکه دلته ولګو بیا بیا جګېږو.
څو سات کار کې پورس کې؟
ورس کې صاف چې راځه تر مازیګره پورې دلته ناست.
څومره د ورځې ګټه درته پات کیږي؟
300 درې نیم سو درس پات کیږي. او دیمه
کور خو دې دلته خپل دی؟ چیرته اوسه؟
اوسم کوچ څنګه کې کرې باندې اوسې؟ کور په پکتیا کې ده.
بیا دومره ګټه چې کور ژوند ته روان وي؟
بس ژوند د دوه درې ورونه بس دا کار کوي، گزاره پی کوي. څوک ساتونه خرڅې، څوک دا شیان خرڅو،
څوک پتا سکیډیرا ګټه کوي؟
بلا بس برابرۍ ده، جوړه برابرۍ ده، یو برابرۍ.
بیا چې پیسې راوړې ټولې یو بل سره یو ځای کوي کنار؟ څوک په خپل حساب کتاب لري، هر څوک په خپل مصرف کوي؟
نه خو یو ځای یو ورونه دی، یو کور یو، هر څه چې مصرف کوي هغه مصرفو ده.
ژوند دې جوړ دی، خوشاله له دغه کاروبار سره دی؟
شکر دی، بخیر دی، بالکل شکر دی، الله ناراضي.
زما همکار هیواد د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردګ نه پراستولې سمس کې لیکلي دي: له افغان دولت څخه غواړم چې ملکی تلفاتو ځانګړ تلفاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي، خصوصا په میدان وردګ کې. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکي: پاکستان د امریکا متحده ایالات او طالبان اصول ته صادق نه دي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي: له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوم چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. میرویس خان له هلمند پراستول اس ام اس کې ادا کړي چې د انتخابات خپلواک میسون د تیرو انتخاباتو د مامورینو معاشونه لانه دي ورکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر پراستول اس ام اس کې لیکي: خلیل زاد باید لمړی له طالبانو سره پر اوربند موافقه وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار پراستول اس ام اس کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نن ورځې د لوبې مسلې ته اشاره کړې او هیله یې څرګنده کړې ده چې افغانان نن لوبه وګټي. سبحان الله ساپی له کونړ لیکي: هیله کوم چې افغان لوبډله نن د نیوزیلند په وړاندې ښه لوبه وکړي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې طالبان سوله نه کوي. عبید الله لیکلي دي چې خوشاله شوم چې د هلمند د ولسی حرکت غړي طالبانو خوشی کړل. ژمن له ننګرهار لیکلي دي: د ننګرهار پوهنتون امتحانونه پیل شول. او محمد قاسم زواک بیا پراستول اس ام اس کې له هلمند لیکلي: موږ هر ورځ غوره او ښه شخصیتونه له لاسه ورکو، خو حکومت تر اوسه پورې په دغه برخه کې اقدام نه دی کړی او که ونیسي ډېر سخت تاوان به وکړي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله مو هم دومره وه. په بل خبری مجله کې احمد شاکر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب په خیر راغلی.